دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبد الله وایي سبا په دوحه کې د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې په حق له جدي بحثونه پیل کیږي. عبد الله نن د دسمبر په 8 په کابل کې د سولې ملي کانفرنس ته په وینا کې ویلي دي چې 13 ورځ هم د مذاکراتي ټیمونو ګډي کمیټې د اجنډا په حق له بحثونه کړي دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبد الله د سولې ملي کانفرنس په وینا کې د طالبانو غوښتنه دي چې د مذاکرات په جریان کې د اوربن د ټینګېدو په حق له یو لوی ګام واخلي. نو ولې زیاته کړې ده ډاډه ده چې طالبان به د اوربن په ټینګېدو پښیمانه نشي، ځکه چې د اوربن ټینګېدل یوازې سیاسي مسله نه بلکې یو مسؤلیت هم ده. سبا په داسې مهال د سولې اړوند جدي خبرې پیل کیږي چې دا مهال د چارواکو په وینا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې جګړو زور نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو د بندیانو خوشی کول او یا نه خوشی کول د سولې د بهیر په چټکتیا باندې کوم خاص تاثیر نه لري. د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندر نن مطبوعاتو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې د 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدو هم د سولې د بهیر په چټکتیا اغیزه نه ده کړې. هغه ویلي دي د حکومت لخوا خوشی شوو طالب بندیانو د جګړې نه کولو ژمنه نه دي عملي کړې او له دې کبله حکومت د ولس د اعتراضونو سره مخ شوه. د افغانستان د ملي شورا د امنیت ویان په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې دي چې یو ورځ مخکې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارل زافیر ویلي دي چې طالبان د خپل نورو وزرو بندیانو د خوشی کولو تمه لري. د قندهار د پولیسو ویان د ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو ډلهیز بریدونه تاییدوي، مګر وایي چې جزئیات به وروسته خبر شي. مګر د قندهار د ارغنداب د ولسوالۍ یو امنیتي مقام نن د نوم د نه خودلو په شاد امریکا غږ ته وویل چې بیګاش په جګړه کې 8 پولیس د بابړو او شاغا درایي په سیمو کې وژل شوی دي او 10 تنه پولیس وسلوالو لزان سره بيولې دي. دغه من بیا ته کړی دی چې کسیمه ته تازه دمه قوه ونه رسیږي، ممکن د ارغنداب ولسوالۍ د سین شمالي برخه په بشپړه توګه د طالبانو لاس ته ولبيږي. وسلوالو طالبانو په ارغنداب کې د دې بریدونو په حق له تر اوسه سندي ویلي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په 13 سالي رښتیا ساتونکو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د 210 مثبت پیښو د ثبتېدو او د شپږو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8,303 پیټو ته رسیدلی دی. همدارنګه په تیر یو شواروز کې په هیواد کې د کورونا د ویروس لامل شپږ تنه مړ شوی دي چې د دې شمیر سره اوس د کورونا له امله د مړو شمیر 1,908 کسو ته رسیدلی دی. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې قریب 15 میلیونه کسان په کورونا اخته دي او سباندې 1,000,000 نور مړه شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د برتانیې مقاماتو د خپل خلکو واکسینول پیل کړی دي. په دې لړ کې د شمالي آیلن یوې نوې کلنې زړې نیا مارګریټ کینن ته دغه واکسینو په ورکولو د لړۍ پیل شو. مارګریټ کینن په نړۍ کې لومړنۍ مېرمن ده چې نن د سیشن به پورز ورته د کورونا واکسین چې د فایزر کمپنۍ تولید کړی دی پچکاری شو. مارګریټ کینن نن سهار د انګلستان په مرکزی برخه کې او په ځای روختون کې مخکله دی چې یو نوې کلنه شي واکسین تزریق شو. برتانیا لومړنۍ غربي هواد دی چې ټول لسته د واکسین ورکول پیل کړل. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن نن د سیشن به پورز ویلی دی چې برتانیا به یو وخت د تجارت د مسلې په سر خبري پای ته ورسوي. بوریس جانسن په داسې حال کې دا خبره وکړه چې یو ورځ مخکې په دې توافق شوه دی چې د اروپایي اتحادیې د کمیسیون د رئیس سره د دې د پاره وګوري چې خندونه لمخې لري شي، ځکه چې سباندې درې هفته وروسته د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وټرو وخت دی. تاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې بوریس جانسن د تجارتي مسلو په حق له د اختلافونو د حل لپاره د اروپایي کمیسیون د رئیس اورسالا وان دیر لیون سره وګوري. د د ترکیه خارجه وزیر ویلی دی ترکیه غواړي چې د اروپایي اتحادیې سره په دې شرط خپل اړیکې شي کی چې د دې ټولنې بشپړ غړي شي او زیاته کړي د چې هغه ستونزې چې د دوی ترمنځ موجود دي داسې حل کړي شي چې د غبلک په دې هفته کې په اړې غونډه کې او د غین او روس هم د صحیح قضاوت نه کار واخلي. د اروپایي اتحادیې خارجه وزیرانو د دوشنبه په ورځ ویل ترکیه ونه شکرای چې دغه بلاک د غړو یونان او قبرص سره د مدیترانی په ختیځه سیمه کې د طبیعي غازو د مسلې په سر د شخړې په حل کې مرسته وکړي او اروپایي اتحادیې د پنځشنبه په ورځ د دې په بدل کې د بندیزونو پریکړه وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ به نن د سه‌شنبه په ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړي. د دې فرمان پاساس دا مسله یقیني کیږي چې د امریکا حکومت به مخیله دی چې د نورو هیوادونو سره مرسته وکړي اول امریکایانو ته د کورونا د وبا واکسین ورکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې یو لوړ رتبه چارواکي کړی ده. او د امریکا کانګرس په دې هفته کې رای ورکړي چې د کانګرس غړي ډیر وخت لري چې د کورونا د وایروس لامل د خلکو سره د مرستې قانوني لایحه او همداشان د حکومتي ادارو د تړل کېدو مخکې د حکومت د لګښتونو بودیجه تصویب شي. د سنا جرګه چې جمهوریت غوښتونکو په کې اکثریت لري او ولسی جرګه چې دیموکراتان په کې اکثریت لري باید د جمعې تر ورځې پورې حکومتي بودیجه تصویب کړي د کچې د فدرالي ادارو بودیجه ختميږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ لومړی دا راپورټ واوري چې جمهور رئیس اشرف غنی وايي د کورونا وبا دوهمه څپه په ملي کچه افغانستان ګواښي. همداشان شغلی غنی وايي چې د کورونا د خپرېدو له امله په افغانستان کې د اکسیجن ستونزه په یو بحران بدله شوې ده. د عامه روغتیا وزارت وايي چې د شاوخوا 15 اونۍ راهیسې په دغه هیواد کې د کورونا وبا دوهمه څپه خپره شوې ده. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورټ راستولی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه د ورځې ناوخته ارکی د کابینې غونډه ته چې تر ډیره د کورونا وایرس دوبه د دوهمه صفې د مهارولو د لارې چارو د لټول لپاره جوړه شوې و او چې کورونا دوهمه صفه په ملي کچه افغانستان ګواښي.
واسیس کې موجود دوهمه کورونا متاسفانه باعث یک تهدید ملي کشور ما رو تهدید میکنه.
سرګندره چې د کورونا وایروس دوهمه صفه له بده مرغه د یو ملي ګواښ په توګه زموږ هیواد ګواخي.
خاغلی غنی د کابینې غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې د امر روغتیا وزارت کې د کورونا ناروغي سره د ستراتیژیکي مبارزې لپاره د سوق او ادارې او مرکز جوړ شي چې په ترڅ کې به د امر روغتیا وزیر د خپل ټولو رئیسانو او ولایتونو د امر روغتیا رئیسانو سره هر ورځ سهار د کورونا وبا سره د مبارزې په اړه مسلو سلا مشورې کوي. همداشان جمهور رئیس غنی ویل چې د ټلیفونونو له لارې د خلکو سره د اړیکو او د هغوی د ستونزو د هوارولو لپاره باید په کابل او هر ولایت کې یو مرکز جوړ شي. خاغلی غنی ویل چې خلک سرګردانه دي او په دې نه پوهیږي چې کوم ځای ته لاړ شي. او څوک چې مورې ځغلی په افغانستان کې د کورونا وبا د خبرېدو پر مهال په روغتونونو کې ناروغانو ته د اکسیجن د کمبود یادونه وکړه ویل چې په تیر لس میاشتو کې په دغه هیواد کې د اکسیجن د برابرولو لپاره په خپل د امر روغتیا وزارت او د افغانستان نړیوال شریکانو سره دي کړی.
اکسیجن بد بحران بدل شد.
جمهور رئیس غنی ویل چې د اداري چارو په اساس کې د پنګون د اداري چارو اكو نه غوښتي چې په هر ډول چې کیږي د اکسیجن غموخي او د ستونزه هواره کړي. په تیر دوبی کې په افغانستان کې د کورونا وبا د لومړي سپی پر مهال په کابل او شمیر خاورونو کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه رامخې ته شو چې لامل یې د کورونا د وایرس په ناروغي د اخته ناروغانو خپل خپلوانو وبا په ډیره لوړه بیه هم خپل ناروغانو ته اکسیجن نشو برابرولې. چې هغه مهال یو شمیر ناروغانو خپلوانو په روغتونونو کې د اکسیجن د نشتون لامل د خپل ناروغانو د مړو کیدو اداوی کړی وی. د امر روغتیا وزارت وی چې د کورونا د لومړی سپې پر تله د دوهمې سپې پر مهال په روغتونونو کې د اکسیجن ستونزه نسبتا هواره شوې ده. دا وزارت وی چې په تیر لس میاشتو کې یوازې له 1200 څخه زیات د مصنوعي تنفس کوچنۍ دستګاګانې ولایتونو ته استول شوې او هم په کابل کې د محمد علي جناح په روغتون کې د اکسیجن یو فابریکه پاله شوې چې دغه روغتون د 300 څخه زیاتو بیسرون ته سړي سات اکسیجن د برابرولو سربیره هر ساعت 500 دبي اکسیجن نورو روغتونو ته هم برابرول شي. د امر روغتیا وزارت وی چې د تیر شاوخوا 15 اونۍ راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایرس دوهمه څپه خپره شوې چې ورسره په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر هم زیات شوی. د امر روغتیا وزارت شمېرې ښیي چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس له 3000 څخه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. د امر روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 210 مثبتې پیښې ثبت کړې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، د فایزر او بایو ان ټک شرکتونو لخوا جوړ شوی د کورونا ضد واکسین باید په کنګلی درجه کې وساتل سي. اکثریت امریکایان د همدې مسالې له امله اندېښمن دي چې په داسې یو حالت کې به جوړ شوی واکسین څنګه ټولو ایالتونو ته ورسول سي او تطبیق سي. خو په بالتیمور کې د آیس ډرایپ په نوم یو شرکت وایي دوی د دې کار لپاره تیار دي. نور تفصیل زموږ د همکار وحید
فایزی په دې راپورټ کې ووري. په داسې وخت کې د کورونا وایروس لپاره متحد ایالات د فایزر بای انټیک د واکسین د منلو په درشل کې دی. یو لوی ستونزه په سړی هوا کې دغه واکسین ساتل دي.
دا واکسین باید منفی او یا څخه تر منفی 90 درجو یخ او کنګل کې وساتل شي، وچ یخ دا کار کولای شي.
خو په بالتیمور کې د یخ جوړولو د فابریکا چې لسیزو راهیزي تجربه او 15 ګودامونه لري وایي د دې قرارداد د داوطلبۍ لپاره به دوی سیالي ونه کړي.
دا به یو ملي معامله وي. زه باور نه لرم چې د وچ یخ جوړولو یو شرکت به هم د دې ټولو واکسینونو د رسولو وړتیا ولري.
د کپیټل کاربونیک په څیر یو شمیر کمپنۍ ول ادمه خه د واکسین ساتلو لپاره د ځنګړي یخ جوړول پیل کړی دي. فایزر او نو شرکتونه بعد واکسین ساتلو لپاره د غشان د 15 په اټو کې د کنګل معیاري کندکی جوړولو اندازې ته اړتیا ولري.
د ګولې یا کندکی په شکل د یخ د 15 په اټو کې معیاري اندازې یخ په پرتله زیات په قوتو کې ځایږي. د تبابت برخه زیاتره چیرونکي لدې څخه کار اخلي.
که څه هم دا کار ستونزمن ښکاري خو ښاغلی ویلډن وایي چې د روغتیا له ملي انسټیټیوټ سره یې له کلونو راهیسې کار کړی دی او شرکت یې په دې کار کې برلاسه دی.
موږ چمتو یو. زما مطلب دا دی چې زموږ ذخیرې ډکې دي. موږ په اونۍ کې اوه ورځې د شرکت چلولو وړتیا لرو.
د کپیټل کاربونیک شرکت تمه لري کله چې د واکسین ویش پیل شي د دوی کار به په اونۍ کې شپه او ورځ دوام ولري.
کورونا ای وساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا هم د دې خبرونه مرکه. د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي وایي د سولې د عالی شورا د رهبری هیئت غونډه د سولې د اجنډا لپاره ضروري میکانیزم وو. زموږ همکار سمیع الله جلالزی د شاغلی جلالی سره په دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې د مختلفو ګوندونو د مشرانو او سیاسي چیرو په ګډون د غونډې په اهمیت پوښتلې ده.
البته دا یو ضروري میکانیزم چې جوسو او موافقه مخکې پیسه وو. بله، د دې لپاره چې همغږي راشي د افغانستان او احزاب و دل و ترمنس دی سولی دی آجنداف و برخی که یو ضروری میکانیزم دی. نو زکر دا یو که اقدام دی که عرکت دی منتها اوس مهم داده چی دغا مختلف پردو ادهات سره دی و آجنداف و افقه و کی و دیغا ملاتر و کی زکر دی سولی دی راتو دی پاره دی دوی دی مزاکات و دی پاره افغانستان کې د نظر او عمل یووالی ډیر مهم دی او هیله ده چې د سولې دغه عالی شورا وکولای شي دغه اتحاد او دغه همغږي رامنځته کړي.
جلالي صاحب، یو اندېښنه هم همدغه ده چې افغانان اندېښنه لري. دوی وایي چې د افغانستان سیاسي مشرانو معمولا په مسایلو باندې توافق کړی دی، اما د څه وخت په تیریدو سره بیا د دوی ترمنځ اختلاف هم رامنځته شوی دی. ستاسو په نظر لر کومې څېرې چې په دې غونډه کې موجود وي تاسو به هم لیدلی وي، څه فکر کوئ چې واقعا د دوی دغه اتحاد او همغږي به پاتې شي؟
هیله ده چې ټول په اصلي مسایلو باندې تمرکز وکړي او په اساسي مسایلو کې ګمان نه کوم چې اختلاف موجود وي. ټول وړي چې افغانستان داسې اصول لري چې هغه دوامدار وي، داسې اصول چې هغه وکولای شي د افغانستان هغه اساسي ګټي خوندي کړي، او پاین زمان کې د دې صاحب نشي چې د نورو ستونزو باعث وګرځي. دا په دې مسله کې ټول موافق دي سره، هیله ده چې دې په جزئیاتو کې هغه اختلافونه چې لري هغه را برسېره نه کړي، او هغه د دې سبب نشي چې اصلي عمده مسایل چې ټول په اتفاق لري هغه صدمه وویني.
جلالی صاحب، اوس خو دا غونډه هم د سولې د عالي شورا د رهبری دلی ترمنځ غونډه هم وشوه، پرون په قطر کې هم د دواړو لورو د طالبانو او د حکومت د سازو ترمنځ هم غونډه شوې وه. آیا فکر نه کوي چې په امریکا کې د نوي حکومت پر اتلو سره کرا کرا هم طالبان او هم افغان حکومت دې ته په یو شکل لیواله دي چې دوی هم د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړي، ځکه هغه پخوانی رابطه چې د طالبان او د امریکا د اوسني حکومت چې جمهور رئیس دونالد ترامپ په راس کې دی موجوده و، دوی فکر نه کوي چې احتمالا داسې احساس کوي چې د بایدن په راتلو سره به ممکن وضعیت تغییر وکړي، او له همدې امله دوی د سولې خبرو ته چې یوې نتیجې ته ورسیږي هڅه کوي؟
همدا اوس په امریکا کې دغه بحثونه روان دي، او فکر نه کوم چې د سولې د پروسې دپاره کوم اختلاف موجود وي. د کانګرس دواړه مجلسونه هم دغه اوس کوشش کوي حتی چې د دفاعي بودجې د تصویب برخه کې د دې مخه ونیسي چې په افغانستان کې د قواو کمیدل باعث د دې شي چې سولې پروسه صدمه وویني. نو البته په امریکا کې ټول فکر کوي چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره یوازینۍ لار همدغه د سولې پروسه ده، او د دې حمایت ډېر موجود دی، او ګمان کوم چې د ښاغلي بایدن د راتلو سره به بیا هم دغه پروسه دوام وکړي، او البته څه تغییرات راځي، البته دغه تغییرات په تدریج سره راځي. هر اداره چې شروع په کار کوي نو څو میاشتې ورته په کار دی چې په ځینو اساسي مسایلو باندې نهایي تصمیمونه ونیسي.
ښاغلی جلالی، د امریکا او د طالبانو ترمنځ په موافقه کې په دې هوکړه شوي چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه په یو معینه موده کې وځي، اما د امریکا لوی درستیز وویل چې دوی به په افغانستان کې دوه اډې او ځینې فضایي اډې هم ساتي. دغه اعلان د څه پیغام رسوي ستاسو په نظر؟
البته تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې امریکایي قوای موجود وي دوی اډو ته ضرورت لري، او دا اډې به پاتې وي، او دا چې څه وخت دا قواوې بریښي وځي هغه بېله خبره ده. منتها د قواوو وتل اوس هم فکر کېږي چې په شرایطو پورې مربوط ده. دا معلومه نه ده چې د دوه په مذاکراتو کې پرمختګ ونه شي، او یا پرمختګ یعنی بچی وي یا دغه وي ډېر سري نه وي. په هغه صورت کې د امریکا د قواو د پاتې کېدو په برخه کې بیا هم مسله تر غور لاندې نیول کېږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي، او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ څپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده، او تاسې زموږ د خبرونه اوري. یو شمیر هغو کسانو چې د طالبانو لبان څخه آزاد شوي دي د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. دوی ویلي چې جګړه د ټولو په زیان ده، او د سولې په برخه کې دي رښتینې هڅه وسي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
محمد ناصر چې د ملي اردو په خوانی سرتیری دی له طالبانو سره په بند کې اته میاشتې تیرې کړې. هغه وايي طالبانو د دوی پر امنیتي پوسټه تر برید وروسته هغه په ټپي حالت کې ونیو. محمد ناصر هیله لري چې نور په هیواد کې جګړې پای ته ورسیږي، او افغانان پرته له کومې ویرې هر چیرته چې وغواړي لاړ شي او آرامه ژوند ولري.
سامان رشي طلبونه سره سلو شي په افغانستان کې سلو شي بهر ځکه چې سلوي نګاری ته صحیح نه طرف ته صحیح نه حکومت صحیح خلک نګارتیا دلارو کورنۍ مې ډېره تخصه دا ورور څنګه خپل خونو ته پلار مې مړ شو په خاک ورته ځای نه ولرم.
محمد ناصر څو میاشتې مخکې د هغو زرو تنو په ډله کې د وسلوالو طالبانو له بند آزاد شوی چې طالبانو د خپلو 5000 زندانیانو د خلاصون په بدل کې چې له افغان حکومت سره بندیان وو آزاد کړل. هغه وایي تر هغه چې په هیواد کې سوله قائمیږي له طالبانو سره له جګړې لاس نه اخلي او غواړي بیا د ملي اردو لیکو ته ورشي، مګر دا چې حکومت ورسره قرارداد وکړي. د شوکت ځواک په نوم د خوست یو اوسیدونکی چې ځان مدني فعال معرفي کوي وایي د حکومت په ملاتړ د ځینو غونډو او حرکتونو په جوړولو کې برخه لرله چې یوه شپه طالبانو له خپل کلي نه ناڅرګند ځای ته یووړ. شوکت ځواک چې له طالبانو سره یې یوه میاشت په بند کې تیره کړې د جګړې له ښکېلو غواړو غوښتنه کوي چې سولې ته د رسېدو په برخه کې رښتینی هڅې وکړي.
اتله شل کاله ژوند مو په ډېرو سختیو کې په غربتو کې په جنګو کې راتېر کړل. له دواړو خواوو مو غوښتنه هم دغه ده په ډېرو سیاسي شکل چې درس پر شوی مسؤلیت د په ډېر صادقانه او په شکل ترسره کړي چې دغه صادقانه مسؤلیت ادا کول باعث د باعزت سولې راتګ وګرځي.
د حکومتي چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو له بنده پر خوشی شو یو ضرورتونه کې یو پندستانه د جنوب ختیځ ولایتونو اوسیدونکو دي. د دوی د تشویق په خاطر په ګردیز کې ځانګړي مراسم نیول شوی وو. دغه مراسم مطابق خبرو کې امنیتي چارواکو له طالبانو سره جګړې ته ځانونه چمتو و خودل. خو د ولایتي شورا رئیس عبدالملک زازیر جګړې داریدو او سولې ته د لومړیتوب ورکول و غوښتل.
کچیر څوک د افغانستان ریښتونه بچای او مسلمان ځان بولی، اغه کالم وی کا مشر وی کا په دولت کی وی کا په مخالفت کی وی، او خپل مسولیت د اسلامیت افغانیت تکایل وی، نور د جنگ لمن ټوله کی سولې ته دجمن شي.
د زرو تنو له جملې د یادو یو پندستانو له ډلې هر یو ته د ګردیز په جوړ شو یو مراسمو کې حکومت شل شل زر افغانۍ د نقدي مرستې په توګه ورکړلې او د هغوی کړنې وستایلې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د جورجیا په ایالت کې د جنوري په 15 د سنا مجلس د چوکۍ د غټولو لپاره د انتخاباتو دوهم پړاو تر سره کیږي. د دوه انتخاباتو نتیجه به معلوم کړي چې کوم ګوند په سنا کې اکثریت چوکۍ ګټي. د همدغو انتخاباتو په درشل کې کاندیدانو تازه مناظره کړې. زموږ همکار احمد شکیب دوست نور تفصیل درکوي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې دیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي له خلکو نه غواړي چې د سنا مجلس د دوو څوکیو د ټاکنو په دویم پړاو کې برخه واخلي او د دسمبر میاشتې له 14 منټې مخکې خپل رائے ورکړي. د جنوري په 15 نیټه باندې د ټاکنو پایله په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو د څوکیو شمیر معلوم کړي.
په دې ټاکنو کې مهمه مسأله د امریکا د سنا مجلس کنټرولول دي او دا په واقعیت کې د هیواد کنټرولولو په معنا ده.
د جورجیا په ایالت کې د رایو د سیستم د استحکام او کاروالي په اړه جمهوریت غوښتونکي متفاوت لیدلوري لري. د جمهوریت ریاست دیموکرات نومان جو بایدن په دغه ایالت کې د خپل سیال په پرتله 2000 زیات رایې ګټلې دي. ولسمشر ترامپ د جورجیا د جمهوریت غوښتونکو والید څخه وخت چې د ټاکنو پایله باطل کړي او د پوسټخانی له طریقه د رسیدلو رايو امزاګانی وارزوي. کته هم چې ترامپ د ټاکنو د پایلو لمنل څخه تر اوسه پورې ډډه کړې، خو په تازه ټاکنې ځغونډه کې له خلکو څخه وخت چې د رايو ورکول پایل کړي.
تاسو باید ولار شي رائے ورکړی او مخکې لمخکې رائے ورکړی. تاسو باید د دسمبر د 14 ل پیل سره دا کار پیل کړی. خو غوږ موږ د جمهوریت ریاست ټاکنو کې تګي او درغلي کړی دا، خو سره له دې به یې هم ګټو، موږ به بیا هم وګټو.
دغه ډول متفاوت پیغامونه د ایالتي مشرانو کار لاپسې پیچلای کوي. د والی په شمول ډیرا چارواکي جمهوریت غوښتونکي دي. بل مقام د جورجیا ایالتي وزیر دی چې د ټاکنو له ایالتي سیستم نه نظارت کوي.
د جاب د ریپابلیکن پارټي از
د جمهوریت غوښتونکو وظیفه دا ده چې پیسې پیدا کړي او رائے وګټي. د ایالتي وزیر په صفت زما کار دا دی چې موږ ریښتینی او عادلانه ټاکنې ولرو. دا دومره یو اسانه خبره ده او فکر کوم چې زما په اداره کې امانتداري مهمه ده.
براد رفنسبرګر ویلی چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو د پایلو په اړه ناسم معلوماتو د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د رای ورکولو حادثې ټاکنې کړې دي.
What makes it ka da ga da wal urani aw bil walai kar stunzmanadi aw dalta de numandan ul para kar sakhti gi.
پا په راتلونکو نه کې بټول پام د جورجیا ایالت د ټاکنو پایلو ته وی دغه ټاکنو د ګټلو لپاره دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو سخته مبارزه پیل کړې ده.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ملي دسترخوان پروګرام د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه پیل شو چې دغه پروګرام لاره به په لومړی پړاو کې د افغانستان یو سلیو د شولسوالۍ کې اړو کورنۍ ته مرستې ورسیږي. نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی په راپورټ کې وایي.
د ملي دسترخوان پروګرام پیل د ننګرهار ل چپلیار ولسوالۍ شروع شو چې د افغانستان په کچه به 101 ولسوالو کې 1.5 میلیون کرونا ځپل او اړمنو کورنۍ ته مرستې ورسیږي. د کلو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د ننګرهار چپلیار کې ویلوی ولسی غونډه ته خبري کولې ویل هر نه خښوي کورنۍ ته به د 4000 افغانۍ په ارزښت خوراکي او نور ضروري توکي ورکړل شي.
د دې په افات سره د خصوص زمونږ ولسونه زیانمند شو کارمندان په ټاپو ده یې د او عادي ژوند نه اواز غاښ په افغانستان کې د پوره نړۍ د عادي ژوند سره مستاس نه نامه شونه نن موږ په چاپیر کار کې په لیکو او ستای د ټول افغانستان لپاره د چاپیر
که ځم په تیر ځل کې دغه پروګرام لاري کورنۍ او تپخ ډوډۍ وشل کېد خدا ځل ورته خام مواد توزیع کیږي. د کلو پراختیا وزیر وایي دغه مرستې به 2000 او اشپاک سواته نوي کلو او باندو کې تقسیم شي. د ننګرهار والی زی الحق مرخیل ویل که څه هم حکومت ډیر پام په خارونو ساتي خو اصلي مستحق کورنۍ په لرو پرتو سیمو کې دي او باید حل تمرستې رڼې ورسول شي.
برنامه‌ای را که ویروس تپستور بود که خاوری آجل نمام قرار تویلی چه رازی هیل و رسوالی تلار سو چه یو کار دمخ نام نوا یو کار دمخ آلتا هیت نتک دخته دل آلتا وحشت روانو آلتا بربرد و آلتا ظالم و آلتا جابر و اما دیو رسول ببرکت بنی هر رنه منسلم.
ولسی خلکم دغه پروگرام ته خوشاله دی او وای تر اوسه خو په پروسه کې اړمن خلک نه خشي وي خو که ورسته په کې خپل ولی او واسطې و نه پالل شي.
منګر ته ولس مشر نه مننه کوم د ولایت انکشاف دې هات نه مننه کوم د ولایت سره ټول همکارانه مننه کوم چې موږ ته د مواد برابر کړی دي. ادمي دي سره خان پروگرام مون ته شروع کړو ټول نه افغانستان کې او په ټول نه نه هاي کده په ټول افغانستان په ساته مې په ننګرهار کې ته تا و شو. هم نور موږ ستاسو موږ استیا شته دا ډیرو ډیرو
د ملي دسترخوان پروګرام تر هدا افغان ولسمشر و چې د نړیوال بانک 270 میلیون ډالر مرسته به ډیر ناچاره د لند وخت لپاره په خېټه ماړ کی. خود دې پروګرام پر وړاندې خلکو او آن ولسی جرګې سخت خبرګون خو ځکه په تیر کې د پخې ډوډۍ ویش لپساده ډکو. زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهیروي.
د ننګرهار د مالټو د باغونو مسؤلین وایي چې د شپې لخوا یې وسلوال غلا او زورواکي د مالټو حاصلات په زور غلا کوي. دوی ځایي چارواکي هم په دې برخه کې په ناغېړیو تورنوي او وایي تر اوسه یې د یادو وسلوالو کسانو مخنیوي نه دی کړی. نور حال زموږ د خبریال زبیح الله غازی پراپورت کې واوري.
که څه هم د ننګرهار په بټیکوټ کې د کانال په ځمکه د مالټو باغونو سګنې کال ډیر حاصل کړي خو د باغونو مالکان وایي زورواکي تی پرنا ورځ د ټوپک په زور او غلې د شپې لخوا مالټي لوټي. وایي حکومت ته وې خلای سنځنه د حل کړي
ټیم غواړي په زور غواړي په زر کې سمه زمنګ نه خلی په زوري مخره کمی چې وسو شي سره د زورواکي لګ ظلم کوي دا زمنګ د پیرداران په عذابې په مالټو باندې چاپی غورځي منګل چیړي اچیر من خپاکي ماشينه چې ور سره دا بس دا من په عذابې احمد او محمود په کنشته ده کنه مال ټیم غواړي پرزام غواړي په زور غواړي په زر کې سمه زمنګ نه خلی په زوري مخلي پرزام مخلي پنګواله مخلي سره کمی چې وسو شي خلی.
دا باغونه د کانال په ځمکه آباد دي چې تیر کال 400 ټنه مالټي کړي وي او سګنې کال حاصلات 900 ټنو ته رسیدلي دي. دا باغونو مسولین وایي چې حکومت د چورمارو مخونه نسینو دوی بتاواني انشي.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه.